شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. په یو استودیو ته مو زه فریبا ظاهر له خپلو همکارانو سره هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به د افغانستان د ولسمشرۍ مڼې څرګندونې واورئ چې وایي له طالبانو سره د سولې مرکچي پلاوی وار له مخه ټاکل سوی او د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل سي. په دې یو ساعت خبرونه کې به نور راپورونه هم واورئ، خو تر هر څه دمخه سالم محمد صالح تر دې مالا د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
په هرات کې د ماین چاودنې درې ملکیان وژلي. ملګري ملتونه وایي چې له اګست څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په یمن کې 1500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ټاکل سوې د امریکا ولسمشره د ګډو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته د نومول کېدونکي شخص نوم اعلان کړي. انتخابات خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون موافقه کړې ده چې د ولسی جرګې لپاره د کابل د نوماندانو د رایو د باطلېدو د جنجال د حل لپاره به له یو بل سره همکاري کوي. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د پنځمې په ورځ د کابل د رایو د ټولو مرکزونو رای باطل اعلان کړې. د انتخاباتو د کمیسیون مرستیال ویان ذبیح الله سادات تېره شپه ازادي راډیو ته ویل چې دواړو کمیسیونونو پرون ګډه غونډه وکړه.
موږ مسؤلیت او د ټاکنې شکایتونو کمیسیون مسؤلیت دغه دی چې پاک ناپاک رای سره جدا کړو او حق اقدار ته وسپارو. نو همدغه پروسه به انشاءالله دوام مومي. هر ډول اسناد او شواهد چې د شکایت کمیسیون ضرورت ولري هغه د ټاکنو خپلواک کمیسیون له دوی سره شریکوي.
بلخو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویان علي رضا روحاني پرون ازادي راډیو ته ویلي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ورته ځینې مهم معلومات او اسناد ژر وسپاري. دوی به د کابل د رایو د باطلولو پر فیصله سره غور وکړي. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په مسکو کې له روسي چارواکو سره وکتل. تاس خبري ایجنټس د روسي د بهرنیو چارو وزارت او په مسکو کې د امریکا د سفارت په حواله ویلي چې خلیلزاد او د روسي د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ایګور مارګلوف او د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مستقیمو خبرو پر موضوع خبري وکړي. د روسي د بهرنیو چارو وزارت ویلي مسکو په دې باور دی چې د افغانستان جګړه یوازې سولې حل لري او ډیپلوماتیک حل هم د روسي او هم د سیمې په ګټه دی. مسکو ته تر سفر مخکې زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان ولسمشر سره وکتل او د تیرې چهارشنبې په ورځ په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې وکړې. ټاکل سوی چې ښاغلی خلیلزاد د افغانستان د سولې پروسې په هڅو کې ترکمنستان، قطر، متحده عرب اماراتو او بلجیم ته هم ولاړ سي. د هرات ولایت چارواکي وایي په ګذره ولسوالۍ کې نن سهار د سړک غاړې ماین په چاودنه کې درې ملکیان وژل سوي دي. د والي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته ویل چې دغه ماین د وسلوالو مخالفانو لخوا ځای پر ځای سوي و چې د ملکیانو پر سراچه ډوله موټر چاودلی دی. د والي ویان وایي وژل سوي کسان د یوې کورنۍ غړي دي چې عمرونه یې د 20 او 24 کلونو ترمنځ دي. د دولت کې مخالفې ډلې د دې پیښې په اړه تبصره نه ده کړې. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا UNHCR ویلي چې د روان کال له اګست میاشتې څخه تر اکتوبر میاشتې پورې په یمن کې 1500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. UNHCR پرون په یمن کې د جګړې لشکیل خوا وغوښتنه وکړه چې د ملکیانو د خوندیتوب لپاره لا ډېرې هڅې وکړي. د دې ادارې په خبره له یمن څخه رارسېدلي معلومات ښیي چې د دریو میاشتو په موده کې هره اونۍ په متوسط ډول 123 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تبدسل کې ده چې د ایران له ملاتړه برخمنو حوثي یاغیانو او د یمن حکومت استازو چې د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې ائتلافي ملاتړ کوي پرون د دویم ورځې لپاره په سویډن کې سره وکتل. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب دغه مذاکرې د یمن د 4 کلنې جګړې د پای ته رسېدو په هدف پیل سوي دي. د یمن په جګړه کې لږ تر لږه 16000 ملکیان وژل سوي دي. ټاکل سوی د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته د نومول کېدونکي شخص نوم واخلي. تر ډېره په پام کې د ولسمشر ټرمپ خپل دغه انتخاب نن د سمندري ځواکونو د کلنیو فوټبال مسابقو پر مهال اعلان کړي. ځینو سرچینو د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې پرونی ویلي ټرمپ شاید د دې څوکۍ لپاره د جنرال مارک میلي نوم واخلي. ښاغلی میلي په تیرو 3 کلونو کې د پوځ د مشر په توګه دنده ترسره کړې ده. که چیرې رښتیا هم مارک میلي د ګډو د ځواکونو د لوی درستیز څوکۍ ته ونومول سي. دی به د سمندري ځواکونو د جنرال جوزف ډانفورد ځای ونیسي. اټکل کیږي چې ډانفورد به د 2019 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې له خپلې دندې لیرې سي. او د انسایټ په نوم د امریکایي فضایي د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې یا ناسا پلټونکي وسیلې د لومړي وار لپاره په مریخ کې د بادونو غږونه ثبت کړي دي. دغه وسیلې په مریخ کې د خپل فعالیت په لومړۍ اونۍ کې دغه آوازونه ثبت کړي او مځکې ته لیږدولې دي. ناسا پرون د باد دغه آډیو یا ثبت شوی غږ خپور کړ. اټکل کیږي چې په مریخ کې سیاره کې د دغو بادونو سرعت په یو ساعت کې له 1400 څخه تر 1400 کیلومتر پورې رسیږي. تحقیقونکي وایي دا لومړی وار دی چې د انسانانو غوږونه په مریخ سیاره کې ثبت شوی غږ اوري. د انسایټ په نوم د ناسا ادارې پلټونکي وسیله د نومبر پر 16 پر مریخ کېناستله. دغه وسیله 16 میاشتې مخکې یعنې د 53 میلادي کال په می میاشت کې مریخ ته توغول شوې وه.
خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل که تاسو غواړئ چې د خبرونو بیا ولولئ د ازادي راډیو په ویب سایټ کې سته پته مو د ازادي راډیو .com. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی د مخه په جنیوا کې د جنیوا په غونډه کې رسمي ټاکل شوی، خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کېږي. د ولسمشر مانی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی:
ما نو کومیته دارم که یعنی دوغ مشوره سره تشکیل نده که یکش کومیته مربوط به حزب سیاسی هست. بنابراین در هر مرحله مذاکره دیدگاه اینا گرفته میشه و مذاکره را حکومت میکنه.
بلخوا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د حکومت له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د ټاکل شوي مرکچي پلاوي په اړه انتقاد لري، وایي چې د دغه پلاوي په ترکیب کې بېلابېل اړخونه په پام کې نه دي نیول شوي.
دا د حکومت مامورین دي چې ولسمشر غني هر شی ووایي دوی به هغه پلي کړي. د سولې موضوع ډېر یو مهم مسله ده او په دې کې چې د افغانستان د خلکو اجماع نه وي هغه نتیجې ته نه رسیږي.
په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام هم اورېدلی سئ. له ازادي راډیو سره اوسئ. وردو ته خبرونه د سر موضوع ته. د افغانستان ولسمشر مانی وایي طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی د مخه د جنیوا په غونډه کې رسمي ټاکل شوی دی، خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کېږي. د ولسمشر مانی د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي راډیو ته وویل چې خبرې به حکومت کوي، خو د مشورو لپاره مشورتي بورډ ټاکل شوی دی. د پداسال کې د چي یو شمېر سیاسي ګوندونو وایي چې د حکومت لخوا طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره ټاکل شوی پلاوی دوی ته د منلو نه دی او خپل به یو پلاوی وټاکي. په دې اړه نور تفصیل اجمل تورمان راټول کړی دی چې همدا اوس سره د کابل سټوډیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. تورمان صاحب، که تاسو د په دې اړه نور جزئیات اوریدونکو ته وایئ چې د افغانستان ولسمشر مانی
تاسو یو د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلام پوړند کول سره لکه څنګه تاسو هم وویل، له هغه وخت چې د افغانستان ولسمشر مانی د جنیوا په ناسته کې دغه پلاوی اعلان کړ، د پدې سره ناندري روان دي. افغان حکومت وایي دوی د سولې مرکشي پلاوی په جنیوا ناسته کې رسمي ټاکلې دي او یوازې یاد پلاوی له طالبانو سره د سولې د خبرو او صلاحیت لري. د افغانستان ولسمشر مانی د ویم رسیال شاه حسین مرتضوی شیبه مخکې ازادي راډیو ته ویل خو د خبرو په هر پړاو کې به له سیاسي ګوندونو نظر اخیستل کیږي. ښاغلی مرتضوی وایي
هیئت مذاکره کننده حکومت رسمان
دی وی د حکومت مرکشی پلاوی په جنیوا ناسته کې رسمان اعلان شوی دی او د حکومت د سولې د پلان سره سم موږ یو کمیټه لرو چې مشورتي بورډ جوړوي او له دې کمیټې و سیاسي ګوندونو دا چې د خبرو په اړه پړاو کې به د دوی نظر اخیستل کیږي او خبرې به حکومت ورسره کوي.
مذاکره کننده شخم مشخص شد.
خاغلی مرتضوی د څرګندونې وروسته لاغې کوي چې یو شمېر سیاسي ګوندونو ویلي طالبان سره د سولې د خبرو لپاره د حکومت لخوا ټاکل شوی مرکچی پلاوی دوی ته د منلو نه دی. افغان حکومت د جنیوا په ناسته کې د ولسمشر د دفتر د رئیس سلام رحیمی په مشرۍ یو 12 کسیز پلاوی رسمان اعلان کړ. د افغانستان د ملي شورا او مدني ټولنو یو شمېر غړو هم انتقاد کړی او ویلي چې دا پلاوی ورته د منلو نه دی او په کار ده چې په غړو یو وار بیا فکر وشي. سیاسي ګوندونه هم په دې اړه بیلابیل نظرونه لري. د افغانستان د ملي اسلامي غورځنګ ګوند یو بل پلاوی د ټاکل کېدو خبره بیا کوي. د دغه ګوند یو غړي عبدالله قرلق ازادۍ راډیو ته وویل چې سیاسي جریانونه هم په دې باس کوي چې طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره یو پلاوی وټاکي. نوموړي وویل دی وی ګوندونه ناچاره شول چې په دې برخه کې مشوره او پریکړه وکړي چې یو قوي او باصلاحیته پلاوی وټاکي چې طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. ښاغلی قلک په دې اړه ډېر جزئیات نه ورکوي خو وی ویل چې دغه پلاوی به د حکومتي پلاوی جلا له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. فریبا جان دا په داسې حال کې چې د حکومت لخوا د سولې د لار په نقشه کې د ولسمشمه کوم چې د ولسمشري مانۍ لخوا خبره شوې راغلي چې په یاد پلاوی کې به بدلون او زیاتوالی دا راتللی شي، یعنی دا قید کړی نه ده د هغه 12 کسانو لپاره. بله
بله زیاته مننه کوم. اجمل تورمن و چې وایي د افغانستان ولسمشر مانی وایي چې د طالبانو سره د سولې مرکچی پلاوی ورلمخه په جنیوا کې ټاکل شوی دی، یعنی د جنیوا په غونډه کې چې د افغانستان په اړه په دې وروستیو کې جوړ شوی و. خو د حکومت د سولې د پلان سره سم به د خبرو په هر پړاو کې د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل سي. بل خو بیا د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان د حکومت لخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د ټاکل شوی مرکچی پلاوی په اړه انتقاد لري او وایي چې دغه پلاوی په ترکیب کې بیلابیل اړخونه په پام کې نه دي نیول شوی. په دې اړه سنگر امیرزاده ازادي راډیو ته ویل چې حکومت باید د برخې ته جدي پاملرنه وکړي. له شغل امیرزاده سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې ده او په سر کې د همدې انتقادونو په اړه او د حکومت لخوا د سولې د مرکچی د ټاکلو په اړه پوښتنه ترې کړې ده.
ولسمشر غنی تقریبا دغه حیات د اعلانول نه مخکې یو څات د مختلف رهبری د سیاسي مشرانو سره ناسته درلود، جهادي مشرانو سره ناسته درلود، ولڅو کوری چې د مشورې نه وروسته بل شی ووت. دا یو حکومتي د حکومت مامورین دي چې ولسمشر غني هر شی ووایي دوی به هغه پلي کوي. د سولې موضوع ډېر یو مهم مسله ده او په دې کې چې د افغانستان د خلکو اجماع نه وي هغه نتیجې ته نه رسیږي. نو همدغسې یو موضوع ده چې یو څو احزاب لکه
تاسو چې باید پلاوی کې بدلون راشي او کنه باید په هر پړاو خبرو کې لکه ولسمشر مانی چې وي د سیاسي جریانونو یا د سیاسي ګوندونو نظر واخیستل.
ګوره نظر دوی د قدرت شریکان دي که دوی په خپل ها خپل په مذاکرات کې سهم و نه خلی دا د سولې پروسو کې یو ډیر لوی خنډ ووسی. نو په دې اساس هغه 12 کسه د حکومت مامورین دا هم د حکومت استازي باید پکې وي. ولته د ملي مسله ده، د سولې موضوع یو ډیر پیچلی موضوع ده. دلته سي د مختلف خواو خپل نمائندگان پکې ونه ګوري. دا هم د سولې په موضوع کې کوم پرمختګ نشو کولای. نو ځکه یا خلق به اعتماد کیږي اما مهم سری د افغانستان دی دوی سره باید په سلام مشوره او دوی ته باید وند ورکړي.
یعنی دا کوم چې یو سیاسي جریانونه دي چې یا سیاسي ګوندونه دي چې په دغه پروسه کې باید شامل یا کونور اړخو ته هم باید پام وشي.
ګوره دلته زمو په انځر په درې کټګورۍ دا تقسیموم. یو کټګورۍ طالبان دي سمالند ځان په مقابل کې جګړه کوي. دوم کټګورۍ مجاهدین دي چې عملاً دوی د طالبانو په مقابل کې په خام جګړه کړې. دریم حکومت دی او څلورم نوې نسل دی. دلته د نوې نسل ادرس مطلق ورک دی. نو ما په ان چې دغه 12 کسیز ګروپ چې د سولې په موضوع باندې کار کوي دا فقط د ډاکټر صاحب غنی د ټیم کسان دي او دا د ټول د افغانستان د ټول ملت نمایندګي نشي کولای طالبان مقامات کې خبرې کوي.
د سیاسي چارو کارپوه سنگر امیرزاده و.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی لقومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 10 ماښام تر 2 بجو پر منځنۍ چپه د ولس شپږنوي اپ د اف ام پرسل شارې 15 چپه په ټول افغانستان کې صفه وازی اوریدلی سي او دغه راز کولای سي زموږ خبرونه د زموږ پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او یا مو مطالب او راپورونه ولولي پته مو د ازادي رادیو دات کام اوس بل فیروزه عزیزی څخه تر د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه واورو.
د ننګرهار ولایت د کرنې ریاست وایي چې سکل په دغه ولایت کې 350 ټنه شات تولید شوی دی. د دغه ریاست مشر نورالله سباون د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په یاد ولایت کې شپږ سوه کسان د شاتو کاروبار کوي او له دې درکه د خپل کورني اقتصاد د پیاوړتیا ترڅنګ زیات عواید هم ترلاسه کوي. دا نوموړي په خبره په دغه ولایت کې تولید شوي شات یوازې په هیواد دننه یو شمېر ستر ولایتونو لکه پکتیا، کندهار، بلخ، هرات او تر ډیره کابل ته لیږل شوي دي. د دغه ولایت د کرنې ریاست د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول هیواد په کچه د شاتو د مچۍ 300 فارمونه شته چې تر راتلونکو کلونو به دا شمېر زیات شي او ګڼو ځوانانو ته به کاري زمینه هم برابره کړي. د جمعې په ورځ په بلخ ولایت کې د څلور ولایتونو د لاسي صنایعو ګډ یو ورځنی نندارتون پرانستل شو. د یاد ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونې عامل مدیر نصیر احمد قاسمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د یاد نندارتون د پرانستلو هدف د یو شمېر ښځو لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه ده. د نوموړي په خبره په یاد نندارتون کې د بلخ، سمنګان، جوزجان او سرپل ولایتونو ښځو د لاسي صنایعو او کرنیزو محصولاتو شپېته غرفې پرانستل شوې وي، خو د دغو سوداګرو او متشبثو ښځو ستونزې بیا د امنیت نشتون، بازار ته نه لاسرسی او تولیداتو ته د بازار نشتوالی دی. د ښاغلي قاسمی په وینا دا نندارتون به د ښځو تولیداتو ته د بازار موندنې په برخه کې ګټور تمام شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزقي وړه 1,300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1,280 افغانۍ، یو درې نیم منی بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 850 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 550 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنۍ اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 90 پوله، یو یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 15 پوله، یو د اماراتو درهم 40 افغانۍ 70 پوله، یو ترکی لیره 14 افغانۍ، زر ایرانی تومان 40 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلدارې 545 افغانۍ.
فیروزه عزیزی تخمو اقتصادی خبرونو واردل ورزوی و نړیوال موضوع تا. د یمن حوثی یاغیانو د دې هیواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره په سویډن کې د روانو خبرو په لړ کې حکومت ته د هدایده مهم بندر سپارل رد کړی دی. حوثیانو دغه راز د سنا د هوایي ډګر د بیا پرانستل غوښتنه هم نه ده منلې. د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د یمن د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو لپاره د حوثی یاغیانو او یمن د حکومت د استازو ترمنځ لومړنۍ خبري د پنځم رئیس په سویډن کې پیل شوې ده. په دې اړه رضوان مراد نور تفصیل راکوي.
د یمن د حوثی یاغیانو یو مشر د دې هیواد د سولې په لومړنیو خبرو کې چې په سویډن کې پیل شوی دی د یمن حکومت ته د هدیده بندر سپارل رد کړی دی. عبدالملک العجزی د فرانسې خبری آژانس ته ویل حکومت ته د هدیده بندر د سپارلو موضوع د سولې د روانو خبرو په اجنډا کې شامل نه ده. د یمن هدیده بندر چې د خوراکي موادو او بشري مرستو نوي پسلو کې له همدې لارې یمن ته داخليږي د ایران لملاتړ برخمن حوثی یاغیانو تر کنټرول لاندې ده. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف چې د یمن د ولسمشر عبدالربو منصور هادي له حکومت څخه ملاتړ کوي له تیرو څو میاشتو راهیسې له حوثیانو څخه د هدیده بندر د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات پیل کړي دي. د هدیده جګړې د دې بندري خار د 150,000 اوسیدونکو د خوندیتوب پاړه چې د دوړ خو په بریدونو کې بند پاتې دي د نړیوالو اندېښنې زیاتې کړې دي. سعودي عربستان وایي شیعه حوثي وسلوال د هدیده بندر له لارې له ایران څخه وسلې ترلاسه کوي او د سنا نړیوال هوایي ډګرې هم د ملکی پروازونو پر مخ تړلی دی. ایران بیا دا ردوي چې ګواکې دا هیواد حوثي یاغیانو ته وسلې ورکوي. د سویډن په خبرو کې حوثیانو د سند نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانستلو په اړه هم د یمن د حکومت غوښتنه رد کړې ده. د یمن د پایتخت سنا نړیوال هوایي ډګر په 2014 کال کې وروسته تر هغې وتړل شو چې حوثیانو پایتخت او د دې هیواد یو شمېر مهمې بندري سیمې لاندې کړې. ملګری ملتونه وایي د یمن جګړې په دې هیواد کې تر ټولو لوی بشري ناورین رامنځته کړی دی او دا مهال 14 میلیونه یمنیان د قحطۍ لګواخ سره مخ دي.
بوسر با کوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
ورسو د کابل ورځپاڼو ته چې نن زموږ همکار حمید محمد کتنه ورته کړې ده، په دغه ورځپاڼو کې تر ډېره د سولې د هڅو او دغه راز د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه مقاله او تبصرې لیکل شوي دي. دا چې څه دي حمید محمد به راته ووایي.
د کابل ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په روانو هلو ځلو او د کابل ولایت د رایو د بیا شمېرنې په اړه په وروستیو پرمختګونو بحثونه کړي دي. دنیا ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په غټ سر لیک لیکلی دی چې امریکا پر طالبانو د خپلو غوښتنو د منلو لپاره نړیوال فشارونه زیاتول غواړي. ورځپاڼه لیکي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له افغانستان او پاکستان وروسته اوس مهال مسکو ته تللی دی او ظاهران هڅه کوي چې د سولې په تړاو سیمه ایز اجماع رامنځته کړي. ورځپاڼې طالبانو ته د یوې نږدې سرچینې په حواله لیکلی دی چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د دوی د استازو ترمنځ په ناسته کې د پام وړ پرمختګ نه دی شوی او همدا لامل دی چې ښاغلی خلیلزاد مسکو ته تللی سو پر طالبانو نړیوال او سیمه ایز فشارونه زیات کړي. هیواد دولت ورځپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلی دی چې افغان حکومت د جنیوا په کانفرنس کې خپل مذاکره کوونکي ټیم اعلان کړ او دوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په خپله اراده کې جدي دي. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی ولسمشر له زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې پر دې ټینګار وکړ چې د سولې لپاره ګډې هڅې د باعزت او تلپاتې سولې ته د رسېدو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي. خو ورځپاڼه په خپله سرلیکنه کې د سولې په برخه کې د پاکستان د همکارۍ نه موجودیت ته په اشاره پر اسلام آباد د لا زیاتو فشارونو غوښتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستاني واکمنانو له زیاتو هلو ځلو سره سره یوازې وخت ضایع کړی او هیڅ داسې تضمین نه دی ورکړی چې تر واکمنۍ لاندې طالبان له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته حاضر کړي او یا هم د ترهګرو له ملاتړه لاس په سر شي. ملارمن ورځپاڼې بیا په خپل لومړي مخ کې د ځینو سرچینو په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی لیکلی چې په پاکستان کې د خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ خبرې بې نتیجه وې. ورځپاڼه لیکي چې ښاغلی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو د خپلو هڅو په لړ کې سیمې ته خپل دریم سفر د تېرې سې شنبې په ورځ پیل کړ او لومړی اسلام آباد ته ولاړ او هلته یې له پاکستاني چارواکو سربیره له طالب استازو سره هم ولیدل چې د قطر له دفتره له خپلو مشرانو سره د مشورو لپاره پاکستان ته تللي وو. د کابل پاتې ورځپاڼو د کابل ولایت د باطل شو رایو د بیا شمېرنې په اړه پر نوو پرمختګونو بحثونه کړي دي. ویسا ورځپاڼې لیکلی دی چې د افغان ولسمشر د دویم مرسل سرود دانش په مشرۍ په یوه ګډه غونډه کې د انتخاباتو دواړو کمیسونونو پریکړه وکړه چې د کابل ولایت ټولې رایې به نه باطلېږي. حال دا چې تر دې یوه ورځ مخکې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د پراخو درغلیو، فساد او د انتخاباتو د کمیسون د بې کفایتۍ په دلیل د کابل ولایت ټولې رایې باطل اعلان کړې او د څو نورو ولایتونو د رایو د باطلولو ګواښ هم وکړ. ویسا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون پریکړه د خلکو پر رایو ملنډې بللې او لیکلی دی چې اوس چې دا کمیسون ارکړی شوی چې له خپلې پریکړې ور واوړي بیا هم د خلکو پاکې رایې قرباني کیږي. ورځپاڼې د خپلې تبصرې په پای کې د انتخاباتي پروسې د دغه بدنامۍ پړه په ارګ او اجرایه ریاست اچولی چې د خپلو کسانو د ځای پر ځای کولو له لارې دا ملي پروسه له داسې بدنامۍ سره مخ کړې چې جبرانول به ګران وي. ملیارمن ورځپاڼې بیا د انتخاباتي کمیسونونو ترمنځ رامنځته شوی اختلاف د یو نوي بحران زیږنده بللی او لیکلی دی چې دا دواړه کمیسونونه د دې پر ځای چې د رامنځته شوې ستونزې حل ته لار ولټوي یو بل په سرغړونه تورنوي. انیس دولتي ورځپاڼې هم د کابل ولایت د رایو د باطلولو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسون د پریکړې په اړه بحث کړی خو د انتخاباتو د کمیسون د وین په حواله لیکلی دی چې د رایو باطلول د دوی دنده ده نه د نورو ادارو.
اوس په پکتیکا ولایت ته ورسو. دغه ولایت په اورګون ولسوالۍ کې له لسګونو کورنیو بې ځای سو کورنیو سره خوراکي مرستې سوي دي. د پکتیکا ولایت ځایي چارواکي وایي چې دغه مرستې پرون په مستحقو کورنیو باندې وویشل سوې. د همدې موضوع جزئیات حبیب رحمان تاثیر راکوي.
د پکتیکا ولایت په اورګون ولسوالۍ کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست له لورې له هغو بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وسوه چې له ګیان، ګومل او پیرکوټي سیمو څخه د جګړو او ناامنیو له امله اورګون ولسوالۍ ته راکډ سوي دي. د پکتیکا مرستیال والي انجینر شیر بادشاه اورګونی د مرستې د ورکړې پر مهال وویل دا هغه 201 کم دېرش کورنۍ دي چې اوس مهال په اورګون کې میشتې سوي خو د کورونو او خوراکي توکو له نشتوالي سره مخ دي. هغه زیاته کړه د هرې کورنۍ لپاره څلور بوجۍ وړو درې بوشکې غوړي دوه منه دال او مالګه ورکړل سول. دا هغه مواد دي چې له ولایتي ادارې سره د ډبلیو ای پی یا نړیوال خوراکي پروګرام لخوا ورکړل سوي دي.
داخلي بزای شوي مهاجرینو لکه د پیر کوتي ګومال یا نه چې کوم کډوال راغلي ورګون ته د ډبلیو پی مالی مرسته باندې 290 په مینون ته غذایي مواد توزیع شو چې هر بسته معدل د 2000 افغانیو قیمت درلودل. کوشش کوو چې د خپل اړمنو مهاجرینو او بی بازار خلکو ته کومکونه جذب کړو او دوی ته په آینده کې پوهک ورکړو.
ښاغلي ورګونی د نړیوال خوراکي پروګرام له مسؤلینو مننه وکړه او له نورو موسساتو یې وغوښتل چې په پکتیکا کې له بې ځایه سوو کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرستې وکړي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دوستانو اوس به هم د ساینس ټکر ته ورسو او دا به واورو چې یو هوایی شرکت دی، البته د الوتکو د تولید شرکت دی، چې غواړي یو داسې ترانسپورټي وسیله جوړه کړي چې د هلیکوپترو او ډرون ترمنځ وي. دا چې د دې جزئیات څه وي اسمت سروان براته وایي.
د ایګن ایرشپ په نوم کمپنۍ غواړي چې داسې ترانسپورټي وسیله جوړه کړي چې د الوتکې، هلیکوپتر، هوایی بیړۍ او ډرون ترمنځ وي. ایګن ایرشپ کمپنۍ تیر کال د پلیم په نوم یو هوایی وسیله اختراع کړه چې د هوایی بیړۍ یا سفینې، الوتکې او هلیکوپتر او ډرون ترمنځ وه. اوس ایګن ایرشپ امریکایي کمپنۍ رسمن اعلان کړی چې پر دې وسیلې به $4 میلیارد ولګوي. دوی وایي چې په خپله ترانسپورتي وسیله یا پلیم کې بدلون راوړی او د دې نوې ماډل د الوتکې په شان الوتلی، د هلیکوپتر په شان په هوا کې ځای پر ځای درېدلی، په عمودي ډول الوتلی او د ستوربیړۍ په شان لمځکې لوړېدلی شي. پلیم په همداراز 8 سپرلۍ یا 900 کیلوګرام وزن وړلی شي. د پلیم سرعت په یو ساعت کې 3 مایل لري او 1300 مایل پر لپسې سفر کولی شي. پلمپ 125 متره لوړی شي. دا وسیله همداراز په عمودي ډول لمځکې پورته کیږي او په عمودي ډول پر مځکه کښینی. جوړونکي کمپنۍ وایي چې د پلمپ لګښت هلیکوپترونو په پرتله ډیر لږ دی. د پلمپ نوی ماډل الکتریکي انجنونه لري چې په عمودي الوت کې ورسره مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه زبیخ له خوست ولایت څخه خبرې کوم. دلته په خوست ولایت کې د مایبینو ریاست چې دی تقریبا 500 مایبین دوی درولي دي. ورته وایي چې یاد درته راځي یوه انځای پات د نورو ټولو کارونه اخلاص شوي دي او ورته وایي چې یاد نن ورځي سبا راځي نن ورځي سبا راځي په هغې باندې دوکه ورکوي. تاسو څخه هیله کېږي چې دا پیغام نشر کوي. وسلام.
زده کنه کیسه خبر کوم. ماشینو مو تلور میاشه تلرم میاشه روان ده درې فرض به دادی لسم تاریخ دې معلومات نه ستکور بکریا دې څنګه وکم مجبور یم. داګه کزبر اشرف غنی زمزا غوري کې نور قټ مامری نه وری. وسلام. داګه جوړ سی ډیر مشکلات لري خلک واره.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د مرغاب ولسوالۍ څخه جمال الدین زوی. موږ خواهش دغه دی چې دغه مهاجر سره چې دغه هر څه کومکونه سوي دي د فاروادي به سره پر مخ باندې نیسي دي. دا هر څه خراب شي دي ټوله د دغه باران برای تر اوسه پورې بل باران موسو تر اوسه پورې د دو سوزي هېڅ خوا باندې نه رسي. دا خلک دا خواهش لري چې د خلکو سرپناه وګاسي او بیا خواهش دا چې دا خلک ګوډي وشي نه لري. دا ټوله ماشومان چې دي خود د دولو سترګو حال چې زه بیانوم چې زه خو په سترګو وینم دا خلک دې رسخ سره مخامخ شوی دي. دا خلک چې څوک 15 خېمه ورکی تسل خېمه وي 15 شکی ورکی نشته نه رسېږي نه کیږي. دي خو دا خلک ډېر سخت مشکلات سره مخامخ دي. دا د هرات په منطقې کې مثلا د دغه شرکې ساز په نامه وو، رزیشن په نامه وو، د دغه منطقو په نامه باندې دا ټول خراب د ټول ماجر شې دي. یو زر ماجر نه دي، سر ماجر نه دي، دا لس زر ماجر دي. په دا زرو خلک کې دي اوس نو دغه مشکلاتونه بېخي دي نه دي یې سمه کې نه شي کېږي. وسلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
دوستانو دیو شمیر امو افغانانو پیغامونو مواردل چې ازادي راډیو ته راستولې و او پکښې د خپل سیمو ستونزې شریکې کړې وې. یو یادونه کوم چې دا پیغامونه د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي. موږ تل دا ویلې دي چې تاسو کولی سئ د خپل سیمو البته ټولنیزې ستونزې د ازادي راډیو سره شریکې کړئ. د زموږ د ځانګړو پروګرامونو له لارې لکه ازادي اوریدونکو د خوا تاسو ته بیرته خبرې شو او موږ د اړوندو چارواکو سره شریکو. دوستانو په دې سره رسیږو د کابل په وخت 12:30 ته. اجمل ان په سټوډیو کې د یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز راوړو.
دا هرات ولایت چارواکی وی په گزاره ولسوالۍ کې نن سهار د سړک د غاړې ماین په چاودنه کې درې کسان وژل شوي دي. ټاکل شوی ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ګډو ځواکونو د لوی درسې څوکۍ ته د نومول کېدونکي شخص نوم واخلي. دا ډېره په پام کې ده چې ولسمشر ټرمپ خپل انتخاب نن د سمندري ځواکونو د کلنیو فوټبال مسابقو پر مهال اعلان کړي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزارت وایانده هیدر نورت په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو استازی وټاکله. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ بلخوا خپل د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ریکس ټیلرسن بې شعوره او ټمبل شخص بلل دی. او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا یونیسیار وایي د روان کال اګست میاشتې تر اکتوبر میاشت پورې په یمن کې 1500 ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي.
مننه کوم اجمالاند. دوستانو تاسو کولی سئ د دې خبرونو تفصیل او د غرض نور راپورونه او تحلیلونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم وګورئ، پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. او د خبرونې په دوهمه برخه کې د ژمنې سره سم اونیس پروګرام لرو. د زهرو کاروان پروګرام دی چې عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اردوونکو زمونږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. زه یوسف زدرانیم او تاسو ته د زهرو کاروان د دیونه خبرونه وړاندې کوم. په خبرونه کې اوري چې افغان حکومت ادعا کوي چې ملا منان د مخدره موادو په قاچاق کې لاس درلود او وژل کېدلی هم له مخدره موادو سره په مبارزه کې مرسته کولی شي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 30 کیلوګرامه نشي مواد نیولې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د نیمروز امنیه قمندانې مدواتي دفتر ازادي رادیو ته لیږلې راغلي چې له نشي موادو سره د مبارزې پولیسو د دې ولایت په مرکز پورې اړوند په مالده او ملکي سیمو کې 1.5 کیلوګرامه هیروئین، 1 کیلوګرامه شیشه او څه د پاسه 15 کیلوګرامه تریاک نیولې دي. د یادونې وړ ده چې په دې عملیاتو کې یو تن د دې موادو د ساتلو په تور هم نیول شوی دی. د کندهار د هوایی ډګر پولیسو بهر ته د نشي موادو د قاچاق په تور شپږ کسان ونیول. په هغه خبر پاڼه کې چې د کندهار ولایت د سرحدي پولیسو قمندانۍ رسنۍ ته لیږلې راغلي چې شپږ کسان هغه مهال ونیول شول چې 3 کیلوګرامه هیروئین په خپلو خېټو کې ځای پر ځای کړي او غوښتل یې د کندهار د هوایی ډګر له لارې بهر ته قاچاق کړي. نیول شوي شپږ کسان له نشي موادو سره یو ځای د کندهار ولایت امنیه قمندانۍ ته وسپارل شول. په زابل ولایت کې د نشي موادو یو شمیر پرچون خرڅونکي نیول شوي دي. د زابل ولایت امنیه قمندان محمد مصطفی مایار ازادۍ رادیو ته وویل د زابل پولیسو د دې ولایت په مرکز قلات خار کې د عملیاتو په ترڅ کې د نشي موادو څو تنه پرچون خرڅونکي له څه اندازې نشي موادو سره یو ځای نیولې دي.
د مخدرات توکو د مدیریت پرسنل وشوي کولای چې د مخدرات توکو قاچاقبران او ورسره هم کوي مواد ونیسي چې شاوخوا 12 کیلوګرامه مخدرات توکو په دوو جلا جلا عملیاتو ترلاسه کړل. او په دوهمه مرحله کې هغه کسان چې په مخدرات توکو موساد دي هم د بازار د شاوخوا د اطراف سره جمعوالي شول او صحیح مراکز ته به معرفي شي.
د یادونې وړ ده چې تیرونی ازادۍ رادیو د زابل له والي سره په یو ځانګړي مرکه کې د نشي موادو د پرچون خرڅونکو په اړه د کلات خار د اوسیدونکو اندیښنې شریکې کړي او هغه هم ژمنه کړې و چې په وړاندې به اقدام کوي. په خوست ولایت کې څه د پاسه 1.5 کیلوګرامه نشي مواد او څو لیټره الکولي مشروبات ونیول شول. د خوست ولایت له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر وحید الله تنی رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې دوه ویا بوتل الکولي مشروبات د ولایت په مرکز کې له یوې ریکشې څخه ترلاسه شول، او په دوهمه قضیه کې پولیسو د نادر شاکور په سیمه کې 34 کیلوګرامه چرس ونیول چې په یو سراچه موټر کې ځای پر ځای شوي ول. د یادونه وړ ده چې د دې دوو قضیو په تړاو 15 تورن کسان هم نیول شوي دي. د حمید کرزی د هوایی ډګر پولیسو دوه تنه بهر ته د هیروینو د قاچاق په تور ونیول. د حمید کرزی د هوایی ډګر له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر محمد ارشاد نوري ازادۍ رادیو ته وویل دوه کسان هغه مهال ونیول شول چې غوښتلې 415 ګرامه هیروین په جلا جلا توګه په خپلو خېټو کې هند ته قاچاق کړي. په تیرو دوو اونیو کې دا څلورم ځل دی چې د حمید کرزی په هوایی ډګر کې د نشه یي موادو قاچاق کوونکي نیول کېږي. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د تخار ولایت پولیسو 2 کیلوګرامه نشه یي او کیمیاوي مواد نیولې دي. د تخار ولایت د امنیت قومندانې له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر احمد شاه نادری رسنۍ ته وویل په لومړۍ پیښه کې د تخار ولایت پولیسو د یو کور د تلاشۍ پر مهال د اسټیک انهایډرایټ په نوم 10 لیټره تیزاب ونیول چې د نشه یي موادو په جوړولو کې کارېدل، او په دوهمه پیښه کې پولیسو د موټرو د تلاشۍ پر مهال څه د پاسه 15 کیلوګرامه هیروین نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د دې دوو قضیو په تړاو 4 کسان هم نیول شوي دي.
درنو اوریدونکو، مسکا هوتک وچې د نشه یي موادو په برخه کې د اونۍ مهمې پیښې راواورولې. د نن په خبرونه کې مو استاسو لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. افغان حکومت وایي د ملا عبدالمنان مړینه به په هلمند کې د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره په مبارزه کې اغیزناکه ثابت شي.
څو مازونه ټول د خوا څخه دوی حمایه کېدل او مالی لګښت د خوا ورکول کېدی.
د دې مطالبو ترڅنګ دا هم اوري چې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه متادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شول. اوري چې په پکتیا کې د متادینو شمیر ورځ تر بلې ډیریږي. په دې اړه مو د پکتیا د شلبستري روغتون له مسول سره مرکه کړي.
دلته خو یو په فراخه ډول د نشه یي موادو موجودیت ته دغه ټول ستونزې دې سبب کیږي تر څو چې یو کس په دې مرض باندې مبتلا شي.
د روزګان ولایت اوسیدونکی عبدالحق وایي د نشو له امله اوس په ټولنه کې دومره بې اعتباره شوی چې وړوکی ماشوم هم د سړی په سترګه نه ورته ګوري.
دا اوس مې خپل وخت زړه غواړي چې خپل پښو ته زنځیر واچولی وای، ځان بندې کړی وای.
او د خبرونې په پای کې هم ډرامه لرو.
قومندان صاحب، خدای دې خیر کړي، څنګه راغلی یاست؟
یو چا ستا په اړه شکایت کړی دی.
څه شی؟ زما په اړه شکایت کړی دی؟ څنګه شکایت؟
درنو اردوونکو، د معرفي ورسته د خبرونه لومړی مطلب تر راګرځو. د افغانستان د دفاع وزارت د هیواد په جنوب کې د هلمند لپاره د طالبانو د والی ملا عبدالمنان مړینه په دې ولایت کې د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره په مبارزه کې اغیزمنه بولی. د ملي دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي ملا عبدالمنان د هیواد په جنوب کې د طالبانو د نظامی فعالیتونو د همغږۍ ترڅنګ د طالبانو د نشه یي موادو د قاچاق کوونکو ډلو رهبری هم کوله. په ملي شورا کې د هلمند استازي وایي د هیواد په جنوبي او غربي ولایتونو کې د طالبانو جنگي لګښتونه د نشه یي موادو له عوایدو څخه ترلاسه کیدل چې مدیریت یې ملا عبدالمنان کاوه. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد آیاز ترنکی وړاندې کوي.
د هلمند ولایت لپاره د طالبانو والی او نظامی مسؤل ملا عبدالرحیم چې په ملا عبدالمنان مشهور و، د تېرې شنبې په ورځ له دوو کسانو سره یو ځای د بې پیلوټه الوتکې په هوایي برید کې ووژل سو. افغان دفاع وزارت وایي ملا عبدالمنان د طالبانو د نظامی فعالیت د همغږۍ ترڅنګ د کوکنارو د عوایدو راټولولو او په هلمند ولایت کې د تریاکو د قاچاقو رهبری کوله. د ملي دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي د ملا عبدالمنان مړینه د دې ترڅنګ چې د طالبانو نظامی ځواک کمزوری کوي د دې ډلې مالی سرچینې هم ټکنۍ کوي. افغان او بهرنیو ګډو ځواکونو د 2018 میلادي کال د نومبر میاشتې څخه را په دیخوا په څو ولایتونو کې د نشه یي موادو د تولید پر کارخانو باندې بریدونه کړي چې د ناټو د غوڅ ملاتړ د مطبوعاتي دفتر په خبره تر دې دمه 145 کارخانې ویجاړې کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې د سار امریکایي ادارې یاسیګار ورستی چړنی خي چې د نشئی موادو د تولید پر کارخانو باندې بریدونه په مجموع کې د 500 میلیون ډالر په ارزښت نشئی مواد لمنځه وړي او طالبانو ته 200 میلیون ډالر زیان اړولې دي. د مشرانو جرګې له نشئی موادو سره د مبارزې کمیسیون غړي او د هلمند استاذي هاشم الکوزی ازادي راډیو ته وویل ملاودالمنان له نشئی موادو څخه ترلاسه شوي عواید د هلمند په ګډون د هیواد په لویدیځ کې پر رواني جګړې لګول.
د دوی په لاس کې کم برامتی و یارانو نورو سایونو ته چې کوکنار ولګېدل هغه دوی کمیټه ورته درلوده د هغو د خاص پیسې ورته خته کېدلې بیا یو ځای تللې د هغه طرفه څخه بیا د ته وراستول کېدلې د دا جنګي ټولو ډلو ته ورته تختیمولې یعنی فراه ولایت د نیمروز ولایت د زابل روزګان او کندهار او د شمال غور هغه ولایتونو څو مازونه ټول د خاص څخه دوی ایمای کېدل او مالی لګښت د خوا ورکول کېدل.
ملاودالمنان په دې وروستیو کې د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د یوه نظامي مرکز د روزنې چارې پر مخ وړي چې په یوه هوایي برید کې ووژل سو. ښاغلی الکوزی وایي د ملاودالمنان مړینه به د طالبانو جنګي روحیه کمزوري او مالي سرچینه به یې له ستر ګواښ سره مخ کړي.
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې پر منځنیو څپو سربیره یې په 100.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلی شئ. د خبرونې په دې برخه کې اوري چې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه لسګونه معتادین راټول او د درملنې مرکز ته انتقال شوي. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل په نشو د اخته کسانو راټولولو په دې پروګرام کې د کابل ښار له بیلابیلو سیمو څخه نږدې 400 معتادین د درملنې لپاره راټول شوي. راټول شوي معتادین وایي چې نشئی موادو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې له دریو میاشتو درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کړي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې مسکا هوتکی وړاندې کوي.
د معتادینو راټولولو پروګرام چې د روان شمسی کال په لومړیو کې پیل شوی و، د تیرې دوشنبې په ورځې د کابل ښار له پل سوخته، دارلمان، میرویس میدان او د همزنګ سیمو څخه په لسګونو معتادین راټول او د درملنې لپاره یې د ابن سینا ضربستریز روغتون ته انتقال کړل. په راټول شوي معتادینو کې داسې کسان هم ول چې له څو ځله درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شوي ول. له دوی څخه یو هم محمد دی چې له کلونو راهیسې نشه کوي. دی وایي نشه نشي پرېښودلی.
زه یوه اونۍ مخکې د فینکس له مرکز څخه خارج شوم، خو د اوسېدلو ځای نه لرم او بېکاره یم، ځکه مې بیرته نشه پیل کړه. د معتادینو دا ډول راټولول ګټه نه لري. دوی موږ هلته 45 ورځې بندیان کوي چې له روغتون څخه له وتلو وروسته بیرته دې پله ته راځو.
خو د انور په نوم یو بل معتاد بیا د معتادینو په راټولولو خوښ دی. دی غواړي چې نشه پرېږدي.
زه په دې سیمه کې کار کوم. عمر مې په موټر چلولو او کلینری کې تیر شو. څوک چې یو ځل معتاد شي، تر څو چې خپله یې د پرېښودلو اراده ونه لري، که یې په څا کې په زنځیرونو وتړئ چې راخوشي شي، بیرته خپله نشه کوي.
له نشئی موادو سره د مبارزې د چارواکو په خبره دا ځل 400 معتادین راټول کړي چې د معتادینو د درملنې په ضربستریز مرکز کې به بستري شي. د ابن سینا د ضربستریز روغتون رئیس ډاکټر زلمی نورزای غوري وایي د معتادینو درملنه درې پړاوونه لري.
زموږ په شفاخانه کې درې میاشتې لپاره تداوی کو، اوس 45 ورځې موږ تداوی کو. اول هغه مریضان چې ډیټاکس مریضان دي، زموږ د متخصصین تر نظر لاندې دوی تداوی کیږي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د نشئی موادو د غوښتنې راکمولو رئیس ناصر شریفي بیا په نشو د بیا اخته کېدلو علت نیمګړې درملنه نه، بلکې نشئی موادو ته اسانه لاسرسی او له درملنې وروسته د اغېزمنو پروګرامونو نشتوالی بولي. دی وایي
پالیسی د کاش تقاضا چې تجدید نظر به شوی دی، هغه په آخري ډرافت کې ده. انشاءالله کله چې پالیسی فاینل شي، هغه پالیسی به تطبیق ته ځي انشاءالله. او د دغه دری لفظ د جلوګری لپاره هم په هغه کې ډیر مهم نقاط ته اشاره شوی چې د هغه په عملي کولو سره به انشاءالله دری لفظ کچه هم موږ راځي.
د افغانستان له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې هر کال د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې د 40 معتادینو درملنه کیږي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خبرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
پکتیا د افغانستان له ولایتونو څخه ده چې د معتادینو شمېر یې ورځ تر بلې ډېریږي او د علاج لپاره یوازې یو شل بستریز روغتون جوړ شوی دی. دا چې په دې روغتون کې د ښځینه معتادینو درملنه هم کیږي کنه او د درملنې لارې چارې څومره ګټورې دي، په دې اړه زموږ همکار اصیل زازی د دې روغتون له مسؤل ډاکټر محمد عارف عارف سره مرکه کړې او په پیل کې د دې روغتون د فعالیتونو د څرنګوالي په اړه پوښتلی دی. د دې مرکې اوریدو ته مو رابولم.
دې لپاره موږ دوه قسمه خدمات لرو. یو هغه مریضان دي چې دلته موږ ته راځي په خپله خوښه باندې ځان بستر کوي، نو هغه موږ 15 ورځې په روغتون کې تداوي کوو. او بل هغه مریضان دي چې هغه نه غواړي چې په روغتون کې بستر شي، هغه بیا موږ په کور کې تداوي کوو.
دغه روغتون هم د زون په کچه فعالیت کوي کنه صرف د پکتیا ولایت؟
دا خو خاص د پکتیا خلکو لپاره، مریضانو لپاره جوړ شوی دی. که چېرته موږ د پکتیا خلک، د پکتیا مریضان ونه لرو، بستر خالی وي، بیا موږ د لوګر او د غزنی یا کوم بل ولایت کوم مریض شي وي، هغه ته هم بیا موږ درملنه ورکوو.
دلته په معتادینو کې تاسو ته چې تر اوسه پورې مراجعه شوی ده، په څه تعداد کې د ښځینه او معتادین شته؟
ښځینه مریضان یا معتادین په پکتیا کې ډېر کم وجود لري، نو هغه لپاره تر اوسه پورې ځانګړي خدمات نشته چې موږ ښځینه مریضان تداوي کړو. خو غوښتنه مو کړې ده تر څو موږ ته یوه داسې څانګه راکړي یا بله شفخانه جوړه شي تر څو چې د ښځینه مریضانو لپاره هم د تداوي خدمات صورت ونیسي.
عرف صاحب، تاسو ویلي چې دوه ډوله تداوي لري، د معتادینو لپاره چې یو په خپله په روغتون کې کیږي، بله هم بیسته کنه د ښځینه معتادینو لپاره د هغه بخش نه تاسو کار نه اخلي چې مثلا هغوی په خپل کور کې تداوي شي؟
د نشه یي موادو درملنه چې دی، دا ډېره ستونزمنه پیچلې درملنه ده، هغه ډېر لوی ارزیابۍ ته ضرورت دی. نو هغه د پکتیا کلتور چې دی، دې ته ذهنونه آماده نه دي چې تر څو چې هغه مردانه تجزه ورکړي، داسې کم به پیدا شي، کم موږ تداوي کړي هم دي. خو ولې ښه خبره دا ده چې ښځینه کارکوونکي وي، هغه درملنه وکړي، نو هغه نتیجه به ښه وي او ورسره مالي ډاکټر ورسره موجود وي.
ډېر لامل د دوی د احتیاط چې شه ده، مثلا هغه چې د تاسو د تداوي لاندې دي؟
دلته خو یو په فراخه ډول د نشه یي موادو موجودیت ته، او بل هغه محیطي فکتورونه چې هغه تعلیم ده، پوهه ده، د کار زمینه ده ځوانانو ته، یا ماشومان مکتبونو نه محرومه دي، ډول ډول ستونزې دي، اقتصادي ستونزې دي، اجتماعي ستونزې دي، دغه ټول ستونزې دې سبب کیږي تر څو چې یو کس په دې مرض باندې مبتلا شي.
د تاسو د مریضانو په جمله کې ډېری برخه د ټولنې کوم وګړي تشکیلوي؟
هغه فامیلونه چې هغه د پوهې لوړه کچه لري، هغو کې د احتیاط کچه ټیټه ده. خو ولې احتیاط یو داسې مرض ده چې په دې کې نه یوازې چې مطلب محیطي فکتورونه لري، دې کې جینیټکس هم رول لري، چې 50% د دې مرض هغه جینیټکس ارثیت تشکیلوي.
پکتیا کې ډېری کورنۍ د دوی د کورنۍ یو غړی دی ولو که سل په سلو کې معتاد وي، پټې ساتي. دلته تاسو ته د مراجعه کولو کې د دوی دغه پوهه اوس کوم حد ته رسېدلې ده؟
موږ صحوي ټیم لرو، هغه بیا د اما گاهې پروګرامونه لري فامیلونو ته او ټولنې ته او خلکو ته، ملای مامانو ته، دغه ورپیژني چې دغه یو مرض دی، یوه اجتماعي ستونزه ده چې دغه بیل بیل علتونه لري، او په دې کې د خلکو ګناه نه ده چې دوی متاد شوي دي، ولې دې بعضې سببونه موجود دي چې دی متاد شو. نو اوس پکتیا خلک په دې باندې پوه شوي دي چې دا یو مرض دی، څنګه تداوي کړو، او دوی اوس دا مرض پټوي نه، او مریضان موږ ته خپله فامیل دلته راولي.
داسې بیلګې شته چې یو څوک د معتادو دلته راغلی وي، تاسو تداوي کړی وي، صحت یې ترلاسه کړی وي، کاروبار کوي، خپل ژوند ته ادامه ورکړی وي؟
داسې موږ په لسګونو مریضان لرو چې هغه دلته راغلی دي، درملنه شوې دی، تداوي شوي دي، او اوس نورمال وګړي په شانتې خپل ژوند ته ادامه ورکوي، هغه کاروبار کوي او وظیفه سرته رسوي او حلال رزق پیدا کوي.
داسې بیلګې هم شته چې یو وری تاسو درملنه یې کړې وي، هغه روغ شوی وي، خو څه موده وروسته بیرته بیا تاسو ته تیار اوستل شوی وي، یا په خپله راغلی وي چې بیا درملنه وشي؟
او داسې بیلګې خو زیاتې دي. د احتیاط درملنه هر اړخیزه ده. فامیل باید همکاري ورسره وکړي، اجتماع باید همکاري ورسره وکړي، دوی ته باید وظیفه پیدا شي، د په هر لحاظ باید سپورټ شي. بعضې فامیلونو کې په بعضو منطقو کې د رغېدنې ظرفیت کمزوری وي، هغه فامیل له خوا نه توجه یا اقتصادي مشکل، هغه مریضان بیرته بیا ډېر زر په نشه یي واده باندې اخته کیږي.
درنو اوریدونکو، تاسو د زهرو کاروان اونیزې خپرونې ته غوږ یاستئ، له ازادۍ راډیو څخه خپرېږي. ازادي راډیو د اف ایم په 90.5 او منځنۍ څپو 2.6 نوي په ټول افغانستان کې په رڼا او شفافه توګه اوریدل کېدی شي. د خبرونه په دې برخه کې اورزګان ته ورګرځو. دغه ولایت د هراوت ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالحق وای د لنه اهل خلکو سره ناستې ولاړې په نشوخته کړی دی. اوس په ټولنه کې دومره بې اعتباره شوی چې وړوکی ماشوم هم د سړي په سترګه نه ورته ګوري. له همدې امله اوس له ژونده تنګ شوی دی. دا چې دی ولې له ژونده تنګ شوی دی په دې اړه یې زموږ همکار شریف الله شرافت ته کیسه کړې ده.
نن مې عبدالحق دی د کوټوالو د کری اوسېدون. اول خو نه اسکارو بالا خو د دولت کې ولاړو سوار م کول بالا خو نه خامخا بیا کاری در انډیوا سر به خواته ولاړو بالا بندرونه به وه دوی ته مونږ کتل موږ چې ول دا بند څنګه مېله یې هغه مو یو دود ول هغه یو دود ساغ چې موږ په ساس بالا خو هغه متل یې کړی وای چې یو دود وه سل دود بج کاشکې خپله د یو دود څه سړی مخته کېږدی نه په اوله ورځ بس د پخوانی مې اله نه دی اوس عمل او د عملي خدای پر کړی څنګه عملي ته خو څوک کښنه لا په دغه سترګ نه ګوري نه دونی قدر لري څنګه زلم په سترګ نه ورته ګوري عملي نه زی شکر دا ګړې خو لامر وست کړای او که په دې کې څه وخت او کال بل کال برم تا ته مل میږي دا غالب نه دا اوس مې خپل وخت خزړه غواړي خپل پرو د زنجیر واچول وي ځان بندي کړی وي نغه څنګه تر ته خرڅینه بره خوند د شیطانی کسب دی که وزدانې نمر دی راوته چیرې په ودا نفس زو نه دوه روپۍ سه چې وسره ورځ مر یو ورځ راځي چې و میاشت څنګه تو ویو یو سلی دوا پیدا کو هغه ورور راټو کو ویو نو که وزدانې مثال دی راوته خو نفس زنه یلمن تر سره خپل یو کشر او ګرځید دوه سره اول ما ورته ویل چې مر سره مخ شین مخ شین استول چې دا غي مر وستاره کم و چې وسه په خوې به دا وست دولت سمې دا غوښتنه ده چې شپخانه جوړه کې مثال دغه کار د خلک جوړه کې شل ملیان گیر کې یو ورځ باندې کې بل ورځ یې لک اصلي قرارګاه ورکه کې بالا بخیر خیره
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
تاسو د اورزګان ولایت د هراوت ولسوالۍ یو معتاد عبدالحق څرګندونه ته غواګواس د زهرو کاروان پورسته برخه کې یو ډرامه لرو. په ډرامه کې اوري چې د بشیر د کور زنګ پر لپسې محل کېږي. بشیر په ورختې لکور راوځي ګوري چې د پولیسو موټرې د کور مخ ته ولاړ دی. بشیر د پولیسو په لیدو سخت ورخته کېږي او د دوی کور ته د راتک پوښتنه ځینې کوي. د پولیسو قمندان وایي چې ستا په اړه یو چا شکایت کړی دی ته باید زموږ سره حوزې ته ولاړ شي. دا چې د بشیر په اړه چا اول شکایت کړی او وروسته به څه پېښ شي دا په همدې جالبه ډرامه کې سره اورو چې زموږ همکار عبدالنافع احمد چمتو کړی ده.
یا سلطان نن نشی ډیر خوند وکړ کور دی ودان چې یارانو ته دغه زمیل مسیاوی جوړوي خدای دې تل خان او ودا لره
مشر جانا مسیاران ژوند دی متن دی وای چې خان یې په یاران یې بس زه خو ستاسې غوندې خوږو یارانو له برکته خان یم.
بشیر جانا تا چې به پخوا میلمستیا جوړوله نو نور یاران به دې هم خبرول خو نن نه پوهېږم چې ولې دې یاران نه دي راغوښتي.
هېڅ غم مه کوه نور یاران مې هم خبر کړي او را روان دي دا اوس یې زنګ وهلی و چې پر لاره یو.
زه ښه دی چې را روان دي نژاو میله له یارانو سره خوند کوي چې یاران نه وي آس بیابان ښکاري.
یاره بشیر جانا ګل خبره دې وکړه ریښتیا هم چې یاران نه وي سړي ته ماڼۍ هم کنډواله ښکاري.
ښه سلطانا یوه بله خبره مې را یاده شوه خبر شوم چې کور رانیسي که څنګه.
بس داسې وبوله چې رانیولی مې دی.
ګوره والګه څوک یې مه کوه رښتیا وایې.
رښتیا وایم که یې نه منې دا دی دا یې کواله ده. بس یوازې شاهدان یې پاتې دي یو شاهد به مې تشي دغلته ګوته ولګوه او سلور اکسونه دیم راکا
یا سلطان بختواری چی اکسونه تیار پا جیب گیره سره دی
یاره باشید جانا خدای دشوانده لره راک اکسونه دی راکا
ها داده وای خدا بل کاروایا
بل دست وانی وکا چی پا دیکاوالا که دشاید پا صفات گوتا ولا گوا رنگ داده ما سرشتا
یوانه چه زلواره خوبه گوتا و لگوام ترا دیخوای که زوره وره
داده این دقل سن گوتا و لگوا
سابق داده گوتا میو لگوا دا خود زلور پانی دی کنه
زلور پانی دی پا طول و پانو پانده گوتا و لگوا دقل سن گوتا و لگوا
داده دلتا می خلاشو
خیر ویسی
که سلطان او دی نوی چی دا کور چیره دی
دا کور تا تم در معلوم دی دیر دیلی دلی دی دور خدر تا معلوم دی لکه پکی اوزی دلی چی خوزی ندر خیاب
عجیب دا دا با کون کور وی
ما پسی گرده دیدین دول خاک با سپا واوری
چی دا با چوک وی؟
داده در اخلاب
سلام علیکم
و علیکم سلام
قومندان صاحب خدای دی خیر کی څنګه راغلی است
یو چا ستا پاره شکایت کړی دی
څه شی زما پاره شکایت کړی دی څنګه شکایت
وای چې پر ما کور خرڅ کړی دی یو میاشت وخت غوخته و خو درې میاشتې تیرې شوې دي لا کور نه را تسلیموي
څوک وای ما خو کور په چا نه دی خرڅ کړی
دی وکیل اسلم خان زوی سلطان نومیږي پر دامه خامخ چوک مغازه لري ته هم پیژنې
قومندان صاحب سامه ده سلطان پیژنم لبل چا څخه به کور رانی ولی وی ما کور نه دی ور باندې خرڅ کړی
نه تا خپل کور ور باندې خرڅ کړی دی ما ته قواله را ښکاره کړه تا ګوته ور باندې لګولې ده او ستا عکسونه هم ور باندې لګېدلې دي
قومندان صاحب اشتباه زنه شوې ده زه نه یم بل بشیر به وی
زه په هر څه پویم همدا ته ستا یو ویډیو هم را ښکاره کړه تا په خپل خوخه او خندا د کور خرڅولو پر اسناد غوته لګولې ده راځه په حوزه کې به ټول اسناد درته وخیم
سمه ده قومندان صاحب زه به ورکور ته ولاړ شم کورتۍ به مې واغوندو بیا به در سره ولاړ شم اوا سړه ده
سمه ده ورشه خو ژر راشه چې ناوخته کیږي
و سړیا ولې داسې برخطا یې په دروازه کې څوک و خیرت خو به وي
بس ښځې پوښتنه مه کوه کور مو سپېره شو
ولې ولې خدای دې خیر کړي څه پېښه ده
پولیس راغلی دي وایي تا کور خرڅ کړی دی
خدایا فضل وکړې نه موږ خو دا کور نه دی خرڅ کړی پولیس څنګه دا خبره کوي
پولیس وایي چې پر قبالې د ګوته او عکسونه لګېدلي دي ویډیو دې هم راسره شته
نو تا رښتیا کور خرڅ کړی دی
نه ما کور نه دی خرڅ کړی خو په چل او فریبې پر قباله زما ګوته او عکسونه لګولي دي
نو ته خو شکر باسواده سړی یې څنګه دې په پټو سترګو پر قبالې ګوته لګوله او عکسونه دې ورکول
لتا به دا خبر څه پټوم اصلي خبره خو دا ده چې زه هغه وخت نشه وم په ځان نه پوهېدلم چې دا زما د کور قباله ده ما ته یې ویل چې ما کور رانیولی دی ته مو شاهد یې زه هم نشه وم قباله مې ونه لوسته بس ګوته مې ورباندې ولګوله او عکسونه مې ورکړل
د غم نشه دې شه ستا نشو خو زموږ مینه راس پیدا کړه دغه یو کور مو درلود اوس به په دې سړه هوا کې چیرې ځو
دا ټول زما له لاسه دي که ما نشه نه کولی اوس به خلکو ولې په چل کور راڅخه نیولی
درنوردن کو هیله د چي دا جالب ډرامه مو خوښي وي وي ل دې سره د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر هم دې ځای پات رسیدي تر بل خبرونه پورې مو ز یوسف زدران په پاک او مهربانه خدای سپارم د خدای پامان.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
او دی پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولدینگ و سوران سرمان.
دافتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.